یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید-19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ هم کړی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ټینګار وکړ چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د کرونا ویروس نوې څپه چین ته مخه کړې ده. د خبرونو تفصیل: تاکل شوی ده چې د ناتو د دیش غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې پاړه د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او د 2 ورځو په مخه ده. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کی بیل هاچسن پرون په یو ویډیو پیغام کې چې د ټویټر لاري خپور کړ، هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باعث شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کرونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپله کړي. سټیفانو پونټی کورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پونټی کورو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې پاړه لیکي: ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لور یو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل پاړه بحث وکړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په اورګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاسون کوونکو دوه سرتیري وشل شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل:
امروز یک حلقه ماین کنار جاده در مسیر قریه
دی وی نن یو ماین د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ په اړوند د یلاق سنگي سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې له بده مرغه چاودېدلی دی. په چاودنه کې د ولسي پاسونوالو دوه سرتیري وژل شوي دي. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې په پیښه کې د پاسونوالو یو بل سرتیری هم ټپي شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان د برید پړه پر طالبانو واچوله، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې نه دی منلی. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستي او چین د کرونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمینې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي، ځکه د دې وبا د بیرته راستنېدو احتمال شته. تیدروس ادانو گیبریوسیس د دوشنبه پر ورځ ویل د کووید-19 ناروغي موارد په لومړیو 2 میاشتو کې 100,000 ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس د ورځې 100,000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي. د WHO مشر زیاته کړه چې دا ناروغي په آسیا او امریکا کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ د تایید شویو مواردو شمیر نن سه‌شنبه له 8,000,000 واوښت او د مړیو شمیر 4,040 ته نږدې شوی دی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کرونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د انتخاباتو ته له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. په ورته وخت کې دا انتخابات د ناتو د دې نوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زوران زیف ته حمایت آزموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې وروسته تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانېده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یو ځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایی ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي. د شمالي مسدونیا انتقالي حکومت مخکې د اپریل 12 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا ټاکنې هغه وخت وځنډېدې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي، او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خپاره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کیږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. د امریکا دفاع وزارت پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي، او یو شمیر نور به متحد ایالاتو ته ستنوي.
احمد شیبرو د افغانستان سیمه یو نړۍ خبرونه ویل. کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ هم دغه اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلق همیشه قربانی وی تاوتریخواله زیات شوی ده، او دا د مونږ لپاره یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې د کرونا ویروس په اړه باندې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې هر ورځ په جماعتونو کې د دریو څلورو جنازو اعلانونه کېږي. د کابل د دیمازنګ د جماعت مؤذن نظر محمد په دې اړه وایي:
هر ورځ درې اعلان موږ ته راځي اعلانوم چې د مرض وایرس کرونا په طریق باندې.
په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیون اوخته. اخو د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 یا کرونا ویروس د تازه موج د خپرېدو ګواښ کړی دی. بیا هم سهار په خیر. از لومړی مطلب ته، ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی دی. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي، یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3,000 ماشومان د بېلابېلو نښتو، بمي چاودنو او جګړو له کبله وژل شوي. په راپور کې زیاته شوې، په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو حقونو ته پام نه دی کړی، او د جنګ لپاره یې هم ترې ګټه پورته کړې. اخو د افغانستان د بشر حقونو خپلو کمیسیون د جګړې له ښکېلو لوریو غواړي چې د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات راټول کړي، او همدا شېبه د ټلیفون په کرښه خپل راپور راته وایي.
سلام تاسو ته، کتاب هغه د تاسو ویل ملګری ملتونو تازه ویل چې افغانستان له هم د ماشومانو لپاره تر ټولو ناامن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړو له کبله 3,900 ماشومان وژل شوي، او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3,310 قضیې ثبت شوي دي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسلوالو اچول شوی چې له ډلې طالبان د 1,238 کسانو د وژل کېدو، داعش د 2,230 ماشومانو د وژل کېدو، او د پاتې 55 ماشومانو د وژل کېدو پر نامعلوم وسلوالو اچول شوی ده. ملګرو ملتونو همدا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړ یې هم د 1,230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بللي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو په راپور کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې او بچبازۍ په خوته هم اشاره شوې چې له قولې لا هم دوام لري، او افغانستان او افغان ماشومان یې قربانیان دي. د افغان حکومت موږ د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه نظر وغوښت، خو وایاندویان خبرو ته حاضر نه شول، مګر طالبان بیا دا راپور ردوي د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا ډول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د سیشن بپورز ازادي رادیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغ ټول د جګړه الخونه په حفاظت او حمایت ل غیر نظامی او ملکی کسان پام نکوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت او تاوتریخوالی او زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندېښنه ده.
ملګری ملتونه داسې مهال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هېواد بولي چې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ دی. اسیف د چلډرن هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هرو لس ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
امید زهیر ملو د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه موږ ته خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. په همدې ارتباط د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده. د بشري حقوقو سازمان وایي د جګړې ښکېلو لوریو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تازه راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوي دي. صالح محمد صالح له ښاغلي لاله په دې مرکه کې لومړۍ پوښتنه کړې چې له پرله پسې غوښتنو سره سره ولې لا هم په جګړو کې افغان ماشومان وژل کېږي؟
په خواشینۍ سره چې جګړه په خپله باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړې توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړوان باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنگ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړو ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لور یو غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لورې دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده؟
خواشینۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې موږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې، لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کله هم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغې کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې موږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده؟ څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنگ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغې خبرې کوي، وینا کوي، خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې دپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافاتو مجازاتو کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسی؟
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جګړې د خکلو خوونه وخت په وخت باندې وختونه کړی ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خوا باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمونږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېل خوا په هغه شکل باندې چې باید دوی زمونږ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی منګ نه یوازې موږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټولو ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګو لالو چې د ماشومان د مرګ جوب لپاره باندې خپل اندېښنې له موږ سره شریک کړي، هغه ویل چې د ماشومان د خوندیتوب لپاره د جګړې ښکېلې خواوې د بشری حقوقو د مدافعینو هیڅ غوښتنې په پام کې نه نیسي او بیا هم د ماشومانو مرګ جوب لا پسې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اساس افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ جوب له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر باندې د خلکو د اندېښنو او دا چې د کرونا ویروس له کابله څومره مړینې زیاتې شوې په دې اړه باندې راپور لرو. د کابل ښار د بیلابیلو جماعتونو ملا امامان او مازینان وایي چې دوی ته هر ورځ درې څلور انتر لسو پورې د جنازو اعلانونه راځي او اکثر هغه کسان دي چې د کرونا ویروس له کابله مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او په اوسط ډول شاوخوا یو نیم زر پیښې هر ورځ ټیسټ کیږي چې له ډلې سلګونه کسان په کرونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه باندې فیروزې عزیزی یو راپور له کابله رالیږلی دی.
کابل کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د جنازو اعلانونه هم زیات تر غوږو کیږي. نظر محمد چې د کابل د دهمزنګ سیمې د جامع جمعه مازن دی وایي د تیر په پرتله له جمعه نه فوتي اعلانونه زیات شوي دي.
بارکزه هغه مې چې ار او راس درې اعلان موږ تر ازي درې څلور موږ تر ازي اعلانومه چې د مرز وایرس کرونا په طریق باندې کومه اعلان کومه
د وای مخکې به په اونۍ کې دوی په دې شمیر اعلانونه درلودل. د نوموړي د خبرو پر بنسټ په ورځني ډول په دې شمیر وفیات په اونۍ کې تر شلو هم اوړي. نظر محمد وایي دوی ته د سیمې د خلکو په اړه معلومات وي او د کورنۍ لخوا هم ورته ویل کیږي چې دغو کسانو د کووېډ 19 ناروغۍ له امله ساور کړی ده. د کابل د خیرخانې سیمې د سرور کائنات جماعت خطیب مولوي عبدالرحمن رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جماعت کې هم د روزي میاسې را پدې خو د کورونا ویروس لامل فوتی اعلانونه زیات سوی دي.
تیر پرتله مو اوس د مړو شمیر زیات شوی. د روژې میاشتې را پدې خو د همدغه کورونا ویروس له امله د موږ جماعت او سیمه کې شاوخوا لس کسان وفات شول.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې هر ورځ په اوسط ډول له 150 تر 300 پورې کسان چې په کرونا اخته شوي مړ کیږي.
عمر کې مو داریم عمر نه تنها
هغه شمیر چې له موږ سره ثبت نه یوازې له روغتونونو دی بلکې له ولسوالیو نواحي گزرونو هدیرو او هغه مرکزونو چې موږ ته د مړو د منځلو وجود او فونی کولو لپاره خپل کسان استوو. نو له دې رسونو موږ ته دا معلومات او شمیر شریکیږي او د هغه په اساس وایو چې په کابل کې هر ورځ په اوسط ډول 30 تر 40 کسان د کرونا وایروس له امله وفات کیږي.
تلفات درست کرونه.
د کووید 19 ناروغي لامل د وفیاتو د کچه د لوړیدو یو لامل دا خودل سوی او پاړه انتقادونه هم مطرح کیږي چې په روغتونونو کې ناروغانو ته په کافی اندازه اکسیجن او نور روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا ادعا ردوي چې اوس د کووید 19 ناروغانو د مړینې کچه لوړه سوی وي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال په دې اړه د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
یوازې له اختر یوه اونۍ وړاندې او دوه اونۍ وروسته کله چې خلکو زموږ خبرداری او روغتیایي لارښوونې په جدي ډول په پام کې ونیولې نو د پیښو کچه هم لوړه شوه. خو که د خلکو همکاري وي موږ دا ناروغي په سمه توګه مدیریت کولی شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورځ بلې ته د دغه ګواښونکي ویروس لمن لا په پراخېدو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم خبرداري ورکړی چې هیوادونه باید له دې امکان غافل نه وي چې کرونا ویروس یو وار بیا اوج ته رسیدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا خبرداري دې ته په پام ورکړی چې اروپایي هیوادونه هغه بندیزونه چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي وو هر ورځ لا زیات نرموي. کرونا ویروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار راپیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په وروستیو کې ویلي ویروس د ویروس حرکت کنټرول کړی او نوې مثبتې پیښې په بې ساري ډول کمې شوې. خو له چین وروستي رپورټونه څرګندوي چې ویروس بیا دا وار له پیکینګ د زیاتېدو په حال کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز تازه معلومات خپره کړي چې جزئیات فرشتي جلالزی لیدلي. فرشتي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه په خبرداري کې څه ویلي دي؟
زفی اولا جانا، اول خو دا پنری که دا کرونا ویروس مثبت پیشی ات میلیونو ترسید دلیدی لده که بلا دمرو شمیر چلور لکه و دیر زره کسندی. دا روختی دا نریوال سازمان مشر پرون ویلی چه دا یو لک مثبت و پیشو تایید مخی دوی میشتی وقت ونیو. خو اوس دا یو لک شمیره یو ورزنی شمیره سویده، یعنی دا دا ویروس د خپرېدو سرعت زیات سوی دی. ګبریوسس وویل چې په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. لکه څنګه چې تا اشاره وکړه، دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمینې په ځینو برخو کې ځانګړې سیمې بیا قرنطین کړې. د کورونا ویروس ته معاینې بهیر یې ګړندی کړی او هڅه یې پیل کړي چې دغه د دې اوبا د بل موج مخ ونیسي. په پیکینګ کې 9 استوګنې سیمې تر کلکې څارنې لاندې سوي او دې سیمو ته د خلکو تګ راتګ څارل کیږي. په پیکینګ کې تقریبا 500 ورځې هیڅ نوې پېښه نه وه ثبتوي، خو په دې ښار کې یو وار بیا د اوبا د خپرېدو امکانات پیدا سوي دي. د جون د 12 نیټې څخه په پیکینګ کې 106 پېښې د خوراکي موادو له یو لوی منډوي سره چې د ټول پیکینګ د غذایي موادو 80% هلته خرڅېږي تړل سوي دي. نو داسې معلومیږي چې په دغه هیواد کې یو وار بیا دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. په همدې حال کې پرون په نوي زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړی نوې مثبته پېښه ثبت کړې ده. نو په داسې هیوادونو لکه چین او نوي زیلاند کې د نویو پېښو ثبت څرګندوي چې نړیوال له کرونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي او څومره اوږده لاره ورته پرته ده. نوې زیلاند یوازې 5 میلیونه وګړي لري. نو تیره اونۍ اعلان کړی و چې 22 د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه سوي او ویروس یې له منځه وړی دی. خو دا د اوس بیا د تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی دی او دو ټولو مسایلو ته په کتو او دې ته چې اروپایي هیوادونه سرحدونه سره خلاصوي او د سفر ازادي پیلوي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس دغه وروستی خبرداری ورکړی دی.
وربه شو بیرته چین ته کوم ځای چې دا ویروس پاول وار تیر دسمبر راپیل شو ټول نړۍ ته خپور شو. اوس هلته بیا ویل کېږي چې دا ور له پیکینګ دغه ویروس په خپرېدو دی. په دې اړه باندې څه معلومات دي؟
وو چین کله چې د دسمبر په میاشت کې 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د خپرېدو راپور ورکړ سو، هغه له چین وو. یعنی چین د دې ویروس د مور خاوره ده. خو کله چې د چین حکومت دغه واقع ثبت کړې، دوی د ټولې نړۍ په پرتله ډېر زیات بندیزونه او سخت قرنطین یې ولګول او په وروستیو کې اعلان کړی و چې دا ویروس یې تر کنټرول لاندې کړی دی او د چین استاینه هم په دیني برخو کې وسو چې د ویروس د کنټرول لپاره یو شی هڅه کړي دي، خو دغه دوه هم وار د دې ویروس خپرېدو د ځایران د روغتیا نړیوال سازمان هم پاندیش نه کړی دی. او اوس یو دوه خبري باید وکمه. د امریکا په متحده ایالاتو کې نږدې شلو ایالاتونو چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو ویلي چې په بېساري ډول زیاتې مثبتې پېښې ثبت کړي دي، او سره له دې چې د کرونا ویروس د ټیسټ یا د معاینې زیاتېدل د دغو ارقامو په راڅرګندېدو کې رول لري، خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو په دې کې یو مهم رول لوبولی.
بله مننه.
امریکا کې د ویروس مثبتې پېښې 2.1 میلیون ته رسېدلي او 1,16,000 وګړي له دې کبله مړه.
مننه فرشته جلال زی. د کرونا ویروس په اړه باندې تازه معلومات موږ ته راکړل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه ویروس د یوې نوې څپې د خپرېدو ګواښ کړی دی. ور به شو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب ویلي دي.
د هلمند کرنی اوبو لګولو او مالداری رئیس زلمیه لکو ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د دې ولایت په 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې فی هکتاری 4.1 میټریک ټنه پنبې په ورکولو سره له دغو کروندو څخه به ټول ټال 15,221 ټنه حاصل ترلاسه شي. په هلمند کې د بوست تصدۍ چارواکي وایي چې د بوست تصدۍ فابریکا په کلنی ډول د 10,000 ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري. افغان بزګران له ډیر پخواره هیڅ پنبه دانه کوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. تر دې وړاندې افغانستان په سیمه کې د پنبې او نخي کالیو ستر تولیدونکي هیواد بلل کېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د تازه میوو صادرونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی ته د مناسب مارکیټ په موندلو کې همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی لومړي مرستیال محمد یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی له یادو سوداګرۍ ګر سره په ناسته کې د دوی ستونزې اوریدلې او هڅه کوي چې ورته بازار موندنه وکړي. نوموړي وویل چې د تازه میوه صادرونکي ټولنې شکایت لري چې د دوی میوه دننه په هیواد کې مارکیټ نه لري او بهر ته د میوه په صادراتو کې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 30 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 90 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ سلويخت پوله، او زر پاکستاني روپۍ 420 افغانۍ.
اوس باور شو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي د خار د سړکونو ډیر ونی بوټي او چمنونه په همداشنه پسرلی کې خزان شوې دي. دوی وایي خاروالۍ د غوونو بوټو او چمنونو د وبکولو لپاره او بل لري خو په وخت نه ورکوي. د خاروالۍ چارواکي بیا وایي د امکاناتو د کموالي لامل د غستونځ رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی او راپور را لګل.
دا غزنی شهر د دریم پلان اوسیدونکی عبد الله د شهروالۍ اړوند مخامخ چمن ته ګوتنیسي او وایي تاسو وګورئ دا چمن د وچېدو په حال کې دی.
د غزنی خاروالۍ فعالیتونه چې تاسو ګورئ تقریبا له دې نوي کال له شروع سره په ټپه ولاړ غوندې دي. دغه چمن مخامخ ته تاسو ګورئ د ښار په بیلابیلو برخو کې موجودې ونې او نور بوټي دي، هغه تیږې دي، نو هله داسې دغه شنې ساحې او ګلدانونه او د خاروالۍ مربوط چې کوم فعالیتونه دي هغه په ښه ډول سرته ورسیږي. خلک راضي نه دي او خاروالۍ هیڅ موجودیت نه محسوسی.
احمد وتک چې د غزنی شهر په شامیر سبسیمه کې ژوند کوي وایي شاروالی زیاتې اوبه لري، ځای پر ځای برمې وهلې دي، خو بیا هم چمنونو ونو او ګلدانونو ته اوبونه ورکول کېږي.
که موږ وګورو د غزنی شاروالی هیڅ کوم د ستاینې وړ فعالیت نه دی ترسره کړی. مثلا که وګورو د اوبو رسونې برخه کې چې پارکونه تر اوسه اوبه نه دي رسېدلې، اکثریت یې وچ شوي دي. نو په ټوله کې که ووایو داسې یو فعالیت نه ترسره کړی چې موږ یې ستاینه وکړو.
دا غزنی اوسیدونکي له شاروالۍ څخه غوښتنه کوي ترڅو د ښار زرغونوالي ته پاملرنه وکړي، خو د غزنی شاروال بیا وایي د پرسونل او امکاناتو د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. انجینر مختار احمد ملکیار ازادي راډیو ته وویل
شاروالۍ غزنی به پرسونل کې داره اکتفا نه میکنه.
دا غزنی شاروالی پرسونل لري هغه بسنه نه کوي لادی عمل په ځینو کارونو کې کوتاهی کیږي په هیرو یو څونی او چمنن لښ خزان وهل دي خو بیا هم زموش پرسونل هڅه کوي ترڅو شار پاک وساتي په ځانګړي توګه د شار ونو بوټو او چمنونو ته د اوبو ورکولو او زرغون ساتلو په برخه کې. دا غزنی مدنی فعالان بیا د انجینر ملکیار خبره ناسمه بولی او وای شاروالی زیاتو کارمندانو ته د معاش ورکولو او د شار ښکلی کولو لپاره بودیجوي وړتیا لري خو مدیریت یې سم نه دی. جمیل وقار وایي.